سلامونه وخت د غرمې 12 بجې سوي د مشال ریډیو په خبري غړي کې مزه عبد الحق کاکړ هر کله کوم د چین د ولسمشر د پاکستان سفر زندیدل د دې پر اړیکو اغیز د پاکستانی وزیر اعظم د سیاسي بحران په اړه تازه څرګندونی آیا د تریک انصاف او تل قادری له احتجاجونو راولارسوي بحران به ژر ختم سي او کنه د وزیرستان د بیوروکراسوز د کوونکو خواهشونو او ستونزي او په برتانی کې د نیټو د سرمشریزي حال په روانه غړي کې درکو د کراچی کې د عملیاتو په اړه تفصیل لرو یو شمېر نور رپورټونه لرو په فایل کې به خبرونه له اسرار علم مومن دا وورو
د مهم خبرونو لنډیز په پاکستان کې د موجوده سیاسي ناارامۍ لکبل د چین ولسمشر پاکستان ته خپل سفر ځنډولې دي په پاکستان کې بارانونو لګ تلګه سل کسان وژلې دي او د روپۍ ټولنې چارواکو پر روز د نورو سختو بندیزونو د لګولو پر سر موافقه کړې اوس د خبرونو تفصیل د چین ولسمشر پاکستان ته خپل دوره ځنډولې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په جاري شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو مشیر سرتاجیز ویلي دي چې په پاکستان کې د موجوده سیاسي ناارامۍ لکبله د چین ولسمشر پاکستان ته خپل سفر ځنډولې دي د دې په خبره نوموړي بعد رواني میاشتې په اخره کې د پاکستان دوره کوله سرتاجیز ویلي ټاکل شوی و چې په یاد دوره کې به چین د پاکستان دننه په توانایي او نورو څانګو کې د اربونو ډالرو د سرمایه کاری کولو لپاره له پاکستان سره اتدیش یادښتونه او لوزنامې لاسلیک کولې د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې د مالدیب او سریلانکا مشرانو هم پاکستان ته خپل دورې ځنډولې دي په پاکستان کې بارانونو لګ تلګا سل کسان وژلې دي له قدرتې پتونو سره د مبارزې کمی ادارې ویاند احمد کمال لن خبري اجانس اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې د تیرو دوه ورځو بارانونو په پنجاب صوبه کې لګ تلګا یو شپېته کسان وژلې دي د په خبره بارانونو د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې اته دېر شو ګلګت بلتستان کې یو لس کسان وژلې دي چارواکو ویره سرګنده کړې چې د مړو شمیر زیاتې دي شي دا په داسې حال کې ده چې د موسمیت او چارواکو ویلې دي چې پراتلونکو ورځو کې د نورو بارانونو ورېدو امکان شته دي یاد وي چې په کال 2010 کې بارانونو په پاکستان کې شاوخوا 1100 کسان وژلې وو د پاکستان تحریک انصاف مشر یو ځل بیا ویلی دی چې تر هغه به د حکومت پر ضد د دوی مظاهره روانه وي تر څو چې وزیر اعظم استعفانه ورکړي بلخو د پاکستان حکومت غون ویلی دی چې په وروستیو انتخاباتو کې ټګي ثابت شو نو اسمبلی به ماته کړي خو وزیر اعظم به استعفا ورنکړي پرون په اسلام آباد کې خپل پلویانو ته په وینا کې عمران خان اعلان وکړ چې مظاهره چن به یې د سیکرټریټ او پارلمان له ودانۍ ولري ډي چوک ته واپس لاړ شي خو د په خبره تر هغه به مظاهره روانه وي تر څو چې وزیر اعظم استعفانه ورکړي بلخو پرون د وزیر اعظم هاوس د سرکاري ایمیل څخه خبريالانو ته په لیکل شوی پیغام کې ویل شوی چې د تحریک انصاف لخوا په لیکل شوی بڼه د غوښتنو په ځواب کې یې په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن پړه د تحریک انصاف ځنې وړاندیزونه منلې دي خو د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه به ونه مني د اګست 13 راهیسې د تحریک انصاف او امید تحریک لخوا د حکومت او په وروستیو انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو پر ضد مظاهرې روانې دي چې پکې د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ پنختو کې یو شمېر کسانو ته هم مرګ ژوبله اوریدلې د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن وایي د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بې له دې چې له دوی سره خپل شکایات ثبت کړي د رایو د وروستیو نتیجو د نه منلو ګواښونه کوي د انتخاباتو شکایتونو د کمیشن رئیس عبدالستار سادت پرون مشال لري وویل د رایو د تفتیش بهیر د انتخاباتو د نتیجو د شفافیت ضمانت ورکوي
نو بعد امر غدی شکایت نو ثبت ای او پات شو د شفافیت نه شفافیت نه بیا څه تعریف جلا دی له بعد امر غاغه څوک چې وړي شخصي تعریف کیو کی اما قانوني تعریف د شفافیت تر سره شو
د رایو د تفتیش پروسه د پنځشنبه په ورځو پای ته ورسیده او تم را چې زر به نتیجه اعلان شي د افغانستان حکومت وایي د پاکستان لخوا یې د راکټي حملو د مخنیوي لپاره هر ممکنه اقدام کړی دی خو حکومت وایي چې له سفارتي هڅو سره سره د راکټي بریدونه دوام لري د حکومت د رسنیو د دفتر رئیس صفت الله صاحب پرون مشال لوڅه دغه خبره وکړه افغان حکومت وایي د پاکستان لخوا یې پر کونړ او نورستان ولایتونو د راکټي بریدونه لدریو کلونو هیڅ روان دي او پر نتیجه کې یې ګڼو ملکی افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اوختي دي. وړ مورا د ولسی جرګې یو استازي په کابل کې د ملګرو ملتونو ادارې ته هغه لیک وسپاره چې تر 2000 زیاتو کسانو پکې د دغو راکټي حملو د مخنیوي غوښتنه کړې ده، خو پاکستان لخوا پر دې اړه کوم غبرګون مخته نه دی راغلی. د اروپای ټولنې چارواکو پروز د نورو سختو بندیزونو د لګولو پر سر موافقه وکړه. دا بندیزونه چې د یوکرین په ختیځ کې د روس د هلوزلو لپاره پر دغه هیواد لګول شوي دي لګول وظیبه عملي شي. ډیپلوماټانو ویل چې دغو بندیزونو له مخې به د هغو روسانو شمیر زیات شي چې مخکې پرې اروپا ته د تګ بندیزونه لګول شوي وو. د دوی شتمنۍ به کنګل شي او د روس پر یو شمیر کمپنیو به اهم بندیزونه ولګول شي. بلخو د امریکا د بنو چارو د وزارت ویان مرستیالې ماری هرف پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل نوموړی وایي د ناټو په سرمشریزه کې د روس پر موضوع یوازې له دې وجې بحث وشو چې روس په دې تیرو څو میاشتو کې په یوکران کې د خلندازي او پارونکي فعالیتونه کړي دي. البته اروپایي ډیپلوماټانو ویلي که چیرته د کیف او روس په لاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ اوربند ټینګ شي او روسي ځواکونه د یوکران له ختیځه ووځي دغه بندیزونه به بیرته لرې کړل شي. ټاکل شوی ده چې نن د امریکا دفاع وزیر چک هیګل جارجیا ته ولاړ شي. هیګل به وروسته تر دې تبلیسي ته ولاړ شي چې په ویلز کې یې د ناټو د مشرانو په غونډه کې برخه واخیسته. د ویلز پر غونډه کې د یوکرین کړکیچ او د اسلامي دولت د وسلوالو مسلو باندې غور وشو. د جارجیا دفاع وزیر ویل هیګل به د دوی له چارواکو سره پر دې وغږیږي چې څرنګه کېدای شي د اسلامي دولت له یاغیانو سره جګړه وشي. دغو وسلوالو د عراق لویه برخه او د شام ځینې سیمې لاندې کړې دي. د اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار علم مومند وړاندې کړل. د پاکستان خارجه دفتر د چینی ولسمشر د پاکستان د سفر د ځنډولو تصدیق کړی دی. د تحریک انصاف او حکومت د اپوزیشن ګډه جرګه لا هم په خبرو اترو بوخته ده، خو دا سیاسي بحران به ژر ختم سي او کنه؟
ماته لا امکانات نه ښکاري چې اترکی مسور جوړه ژر تر ژره وشي.
د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیشن وایي د تیرو انتخاباتو د رایو د پلټلو پریکړه به ژر اعلان سي. خو دا کوم شکایتونه دي؟
د دوی په د فیصلې په اړه چې کوم شکایت ثبت شوی هغه دي، او یو هماغه دي چې د انتخاباتو په ورځ یا څلور ساعته وروسته د هغه نه چې کوم شکایتونه په دغه جریان کې ثبت شوي دي.
او دا چې له شمالي وزیرستانه به پوره کړل شوي د کوونکي کوم ارمانونه لري؟
ماډر وسوسه ساتنه تر څو سبق وان ما چې زر نظر مون کلی ته ولرېږي مونږ ډېر تهيري.
نو ریپورټونه هم لرو له مشال ویډیو سره اوسه. د څو ورځو ترګنګوسو وروسته پاکستان د هیواد ته د چین د ولسمشر د کېدونکي سفر د ځنډېدو تصدیق کړی دی. د پاکستان د دفتر خارجه پر ویبپاڼه بیګا یو بیان خپور شوی چې پکې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له خولې ویل شوی چې د رواني میاشت په پای کې کېدونکي د چین د ولسمشر سفر ځنډول شوی. قسم په دې بیان کې ویل شوی چې په دې اړه د دواړو هیوادونو رسمي اعلان نه دی کړی، خو دا اوس زما مخې ته د پاکستان د خارجه دفتر ویبپاڼه خلاصه ده. دلته یو بیان خپور شوی دی چې پکې په رسمي توګه ویل شوی چې چین او پاکستان د چین د ولسمشر ژی چین پینګ د پاکستان د سفر په ځنډېدو سره سلا شوی دی. بیان زیاتوي له سفارتي لارو بحث روان دی چې دغه سفر ژر تر ژره ترسره شي. دا سفر ځکه ځنډول شوی دی چې په پاکستان کې سیاسي حالات خراب دي. نور تفصیل ریاض مسخر راکوي.
دغه کم بیان چې د خارجه دفتر لخوا جاری شوی دی دا یو بیان سرتاج عزیز څوک چې مطلب د خارجه چارو لپاره او د قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم مشیر دی، هغه د خارجه چارو چې کومه کمیټي ده د سینټ سټینډینګ کمیټي دا په هغه کې دا بیان ورکړی دی. نو د دې خبرې تصدیق کړی دی چې او دغه کوم د چین صدر پاکستان ته دوره وه هغه ځنډول شوې ده، خو ولې دې کوشش کوي چې راتلونکي میاشتو کې بیا د دغه دورې لپاره مطلب دا ری شډول کې او دغه دوره په دوباره باندې وشي. د دې نه د وینا و چې د دې دورې لپاره دوی سو میاشتو راسي کار کولو، او کله چې دغه وخت راغی چې دغه دوره ختمي او منطقي زیات اور رسیدا د نړیوال ټاکنه کې ده، او په دغه کې به اتویر شکم دینو لوزنامه او مفاهمتی یادښتونه هغه لاسلیک کېدل، خو په عین موقع باندې چې کله د اسلام آباد کې کم صورتحال جوړ دی، د درنو د لاسه د تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک د خلکو د لاسه، او هغه بیا پاک سیکرټریټ د غرنګ وزیر اعظم هاوس پارلیمنت دی کې دغه دینو باندې یرغل وکړو او دغه علاقې قبضه کړي، او په پاک سیکرټریټ کې بیا یو شمېر وزارتونه دي چې د هغې هلته کې ودانې دي، نو په هغې کې کار نه کېدو، او دغه رنګ چې کم د چین یوه ډله وه چې د سیکورټي او د نورو معاملاتو د جاج اغستو دپاره پاکستان ته راغلي وو، نو دوی چې کله دا صورت حال ولیدو، نو په داسې صورت حال کې بیا د چین حکومت پرېکړه وکړه چې اوس ممکن نه ده چې دغه صدر د چین د پاکستان سفر وکړي. نو خو دوی بیا هم هیله څرګنده کړه چې کوشش کیږي، او کومه چې سټینډنګ کمیټي ده نو هغې هم وویل چې د چین حکومت او سټینډنګ کمیټي په دې خبره باندې اتفاق لري چې دا دوره به په راتلونکي کې کیږي، او د دې لپاره به اوس دوی بیا داسې کوشش کوي چې دغه لار هواره شي او په راتلونکي میاشتو کې دغه دوره بیا د پاکستان وشي.
بل خوا ته همدغه بحران تاسو یاد کړئ چې په تناظر کې د چین ولسمشر دوره ځنډول سوې ده، د پاکستان وزیر اعظم د تحریک انصاف او حکومت چې کوم اپوزیشن ګډه جرګه ده مذاکرات کوي، خو د پاکستان وزیر اعظم په دې اړه نوې څرګندونې کړې دي، څه ویلي دي؟
بالکل، دغه دغه چې کومې روانې دي، درنې کومې روانې دي، نو په هغه کې یو خو یو طرف ته عمران خان بیا دغه خبره کړې ده چې تر څو پورې وزیر اعظم نواز شریف استفانی ورکړې تر هغه پورې به دې د نه ځي. البته دوی بیګا عمران خان اعلان وکړو چې چونکې د تیرو ورځو کې کومه د دې د درنا او د احتجاج بیخي د پارلیمنت مخې ته او د پاک سیکرټریټ مخې ته تللو، نو دا واپس ډي چوک ته راوستو د اعلان وکړو دغه شانتې، دا خلک اوس بیا په ډي چوک کې جګم دی ناستی، خو دراغه پوری چې کم پوری وزیر اعظم استفانی ورکړی د وینا وا چې زه نستړی کېږم او دا خلک به هم زما سره ناست وي. بیا تر سوچ د مذاکراتو خبر ده، نو بیګا هم د حکومتي او د تحریک انصاف د ډلو ترمنځ ملاقات شوی دی، او دوانو ډلو په دې خبره باندې اتفاق کړی دی چې غواړي خبرو اترو د لار دا مسله حل کړي، او دغه رنګ راتلونکي په دغه ملاقاتونه جاري، او نن ماښام بیا هم په دغه لړ کې به بیا یو ملاقات کیږي. ورسره ورسره تحریک انصاف چې کوم اوسه پورې دي چې کومې غوښتنې دي، نو په لیکلې ځاندره کې دغه حکومت ته لېږلې وې چې موږ له دې جوابونه راکړي چې په هغې کې د کومې مختلف حل کې دي، د هغې د پلټنو خبره پکې شوې وه، مختلف ادارې د هغې د مشرانو خبره، خو بیا تر ټولو لویه پکې د وزیر اعظم د استعفا خبره وه. نو په دغه د دغه خط یا د دغه غوښتنو په جواب کې حکومت هم په لیکلې ځاندره کې تحریک انصاف ته خپل پیغام را رسولی دی چې په هغې کې مختلف خبرې شوې دي، لکه چې کم جوائنٹ انویسټیګیشن ټیم یا د پلټنو چې کم شریک یو ډله داغه به جوړول شي، دغه رنګ ټولې چې کم د الیکشن چې کم پلټنې دي، نو هغه به د یو خصو خاص حلقو لپاره نه، بلکې دا به د ټولو حلقو لپاره وي. دغه رنګ دا کمیشن چې کم جوړیږي، دا به د صدر یا د وزیر اعظم په حکم باندې نه جوړیږي کم چې به دا پلټنې کوي، بلکې دا به د پارلیمان د یو قانون سازي کې یو داغه تر لاندې به جوړیږي. ورسره ورسره به چې کم د دې تحریک انصاف غوښتنه ده چې اف آی اے او نادرا او د الیکشن کمیشن مشران به بدلیږي، نو هغه هم وسره منلی ده. دغه رنګ که چیف جسټس غواړي، نو هغه دغه کمیشن مشر جوړېدی شي، او په دیر ښځو کې به دا کمیشن پابندي چې په دیر ښځو کې خپل رپورټ ورکړي، خو که ضرورت پېښ شو نو دا پسې لږ نور هم غزول شي. خو تر ټولو مهمه خبره چې کومه وزیر اعظم هاوس د طرف په دغه لیکلې ځاندره کې راغلې ده، نو هغې بیا ټینګار کړی دی چې وزیر اعظم به استعفا نه ورکوي، او که چېرې دانلی یا ټګي یا درغلي ثابت شوه، نو ټولې اسمبلی به د هغې وروستو ماتیږي، خو تر څو پورې چې دغه پلټنې رواني، نو وزیر اعظم به په خپله چوکۍ ناست وي، او دا د آئین او د قانون تر مخه د وزیر اعظم ثوابدید دی چې هغه به په دغه چوکۍ ناست وي او هغه استعفا نه شي ورکولی.
دا ریاض مسخیل سی د پاکستان د چین د ولسمشر د پاکستان د سفر د ځنډېدو په اړه، بیا وروسته په پاکستان کې د سیاسي بحران چې د تحریک انصاف او تعلیق کادوري د احتجاجونو له وجې راپور سوی دی، په هغه خبرې کولې. دا چې د چین ولسمشر د پاکستان سفر ځنډېدنه به د دې هېواد پر اقتصاد څه اثر واچوي، د دې جاج په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالي رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اخیستی دی.
د چین د صدر دوره معطلېدو په اړه د معاشي چارو کارپوه ډاکټر کیسر بنگالی مشال ریډیو ته وویل چې د دې دورې د معطلېدو له وجې یقینا په سفارتي توګه پاکستان ته شخص څه نقصان او رسیدو، خو د دواړو ملکونو ترمنځ د اقتصاد په میدان کې به هلې ځلې روانې وي.
بنیادی پروژه وو تو کوریډور، ټریډ کوریډور ہے بنیادی پروژه د تجارتی راهداري ده چې چین کراچي او د گوادر بندرګاه سره تړي. نو کومې نورې پروژې چې بعد د دې دورې دوران لاسلیک کېدې هغه د دې بنیادی پروژې شاوخوا دي. دا یو مهمه پروژه ده او د دورې نه کېدو له وجې دا پروژه د ځنډ ښکار کېدی شي. خدا نشي کېدی چې دا پروژه به ختم شي. د دې د معطل کېدو وجه پاکستان او چین ترمنځ څه اختلافات نه دي بلکې اسلام آباد کې روان صورتحال د دې وجه ده.
د فکر د یو پرایویټ ټی وی چینل سره په خبرو کې د ریلوی وزیر خواجه صاد رفیق وینا وه چې د چین صدر سریلانکا او هندوستان ته روان دی، خو دلته نه. د ده په وینا چې د چین د صدر پاکستان دورې په اړه حکومت خپل کوششونه کوي.
دا وار بیا اکرم خان او سم راځو د سیاسي بحران پر لور. د قومي وطن ګوند مشر او د پاکستان د کورنی چارو پخوانی وزیر آفتاب شرپا وایي ښکار نه چې په پاکستان کې روان سیاسي بحران به زر ختم سي. نوموړي د کورنی چارو د وزیر چودري نثار علي خان او د پیپلز ګوند د مشر اعتزاز حسن لخوا پر یو بل تورونه د جمهوریت لپاره ډیر خطرناک وبلل. له آفتاب شرپا سره زموږ همکار اسرار عالم مرکه کړي او په سر کې پښتنه ځینې کړي چې د اعتزاز حسن لخوا د تورونه چې کورنی چارو وزیر چودری نثار علی خان له وزیر اعظم نواز شریف سره مخلص نه دی، څومره خطرناک خبر ده؟ دا جواب
دې سره خو لازم خبر ده. دا دواړه ډېر اهم لیډران دي، ډېر سنجیده لیډران دي او دې چې یو بل باندې داسې نو کړل او یو بل باندې اتومته لګونو دې سره فضا خو خرابه شوه. د پیښه پښته او تاسو اسه بار بدای شي را دي خپل منس کې یو بل سره روان دي. او بهر حال د دې سدې باب د لپاره لګیا دي ټول مرګرین دغه کې لګیا چې دا چې کوم نقصان شوی چې دی هغه لوي شي.
تاسو شپه اوسه په سګوري تاسو چې د طاهر القادری او د عمران چې اوس کومه رویه دا یا چې دا کوم سوچ ته بل خو به د حکومت او اپوزیشن د پر یو بل تورونه لګی، نو د دې تر څنګه د روغې جوړې خبرې هم روانې دي. نو په داسې حالاتو کې د حالات په کتو سره څو ګورې تاسو چې دا کومه مسله ده، دا سیاسي بحران ده، دا ختم شوا یا به ختم شي، څو ګورې تاسو؟
نو لازم خبر ده چې دا یو بل د سیستم حالات جوړ دي چې خو مذاکرات روان دي او دا دې ته نقصان پدې کې رسی دي. ځکه چې دې ته توجه دي یا بل فریق په داوی چې د فلمس کې روان دي نو هغه هم لګان سخت کی، نو په دغه لحاظ سره خو دا خبر نه ده او ما ته لا امکانات نښکاري چې با سیاسي پدې کې بس جوړه زر تر زر وشي. نن سبا چې ماته دا شی مخکاري کم تاثر چې ورکړی شي او چې باقي شي نن سبا کې څه جوړ شي هغه شی ماته ښکاري نه.
شیر پاسه بخره پښتون اساس نه مدار چې څو ګوري تاسو چې پوزي استابلیشمنت چې کوم تورن لګی چې هغه د هر څه تر شا ده، نو آیا د پوز سره د حکومت ته خپل هغه خبري او هغه خپل منسکي روغ جوړ شوی ده که څنګه؟
اوس په ورو خو مومن شه دا تاسو لګ دې اچې تاسو ما موږ ته نه ښکاري چې دا شي هغه وکړي او هغه تاسو خو څه ورسره هغه شی ویلی چې را فوج دې په شان نو دا دغه اچې تاسو هغه او ملکي خو چې تاسو هغه شی نو خامخا کې دا شي هغه خبرې وږي چې به اچې ستا پاسورې شي تیرې وي هغه پکې وږي. او په دې حالاتو کې ګوره فوج پاره هغه کې راتلی شي چې ټول ملک یو افسر تفری او هغه یو دغه لپاره یو هغه شي چې پیدا ارسفیل شو. نو دا خو صرف اسلام آباد پورې باندې د نور ملک خو هغه شان د مظاهره هغه سلسله خو یو ده کې نشته. دا زما خیال نه دی چې په دغه باندې دغه کې د کیسه د فوج روسو په کې لاس دی.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شرپا لکه څنګه چې تاسو واوریدل د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا ویلي چې تر څو نواز شریف له وزیر اعظم استعفا ورنه کړي تر هغه پورې به خپل احتجاج ختم نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې هم د ګوند د حکومت او اپوزیشن له مذاکراتي جرګې سره په خبرو اترو بوخت دي. که یو خوا تحریک انصاف مذاکرات کوي او بل خوا مشر پر خپل پخواني دریځ هم هغه ټینګ ولاړ دی، اخر ولې عمران خان پر خپل دریځ دومره سخت ولاړ دی؟ هم دا پوښتنه په کراچی کې د میشت سیاسي چارو کارپو علي ارقم زخه وکړه.
دا ډېر واضح شي چې د دې ټول معاملې په شامه نه د پاکستان چې کوم ملټري اسټیبلشمنټ دی یا فوجي هغه د مقتدر کوم چې هغه د هغه د پشا دی عمران خان ته دا پته ده چې کوم ما پکم خلک چې اصل پاکستان سیاسي معاملات طے کوي هغه خلک یو ځل په پښتو لاړ دي راغونه هغه شاید چې مکمل طور پر لمایس شی نه دی ځکه هغه په خپل هغه کوم چې انتهایي مطالبه د نواز شریف دی استعفی دا هغه نه چې کوم دی په دغه کې کوم دی مې درا کې دی د قطر تیار نه ښکاري
خو داسې حال کې چې بیا مذاکرات هم روان دي هم تحریک انصاف مذاکرات کوي نو دا خبرې آیا پر مذاکراتو بیا څه اثر پرېوتلی شي
اصل کې تحریک انصاف کې خو مختلف خلک دي دغه دي نو اوسمن هغوی یو خو هغه هم سیاسي خلک دي سیاسي هلو ځلو سره ډېرو مهمو حادثه سره اگر چې عمران خان په خپله ډېر غیر سیاسي غوندې کې سوچ لري د خپلو ټولو رویو نه خوشاب امید قریشی شو یا خطا دا خلق شو یہاں بڑی خبر پوئی گی چھے ایڈی اینڈ اپ ڈیڈے کے چرتا سوال ابیا سنہ سا معاملہ مانے نے معاملہ دا ٹیکولو طرف دا خبر اطلا نو لبیت میں در مذاکرہ دروازے کے اگر نبن دول غاڑی اگر صرف دا خل فیسے یا سبنگا وائیو تاغیر دا بچی آگی اگر موقع جان تر ساتل لپار دا بس
یعنی دا سخت موقف چی دی دا آیا دا دوی خپل یو حکمت عملی دا چی پا مذاکراتو کی پا حکومتو دیر شرائط ہو منی پا دباو کی وساتی یا کبیا دا دوی پا منس کی و اختلاف کاری چی یو چوک بل سوچ کی عمران خان بل سوچ کی
اگر چی کم عمران خان دا خبر رو نام جائے دی چی پاسے کی دن میں اختلاف موجود دے اگر چی دا خبر پا جلسہ کی خپل خلقو تا کنجی نزگیاتی خلق بودا ما سر پاتی شی او دا خلق تزیو زیبا او دا کنا دا خو اگر انٹرنل فیکشن چی کم نیو خوب آزیا طور پر خکاری چی بدی دن نبا دی معاملہ مانی نور خلق دی تا دی معاملے نور حد تا بطلو تا شاید چی تیار ری اگر دا غواری چی عمران خان اس پسی طریقہ مانی دی دیشی نا یا شاعت شوی یا دا معاملات لگ نرمی طرف تے بوت لے او حلکی دی طرف تے بوت لے خو عمران خان په کوم اړه هغه غری ملکاري نه هغه د هغې په امید په بنیاد باندې چې کوم دی نو په څه څه هم وایي چې کوم دی نو کمپرومایز جوړېدو ته تیار نه ښکاري
او بل دا چې اخیری پوښتنه دا چې په دې ټول سیاسي بحران کې چا ته ډېر زیات سیاسي تاوان ورسېدی حکومت او که تحریک انصاف او تعلق قادری ته
اصل کې د ټولو هغه نقصان خو سیاسي عمل ته ورسېدو سیاسی قوتونه چې کوم دی هغه کمپرومایز شي او نور دا چې تحریک انصاف ته عمومي چې کومه فضا ده لکه په کراچۍ کې یا په ښاري علاقو کې چې کومه فضا ده نو خلک لکه د کاروباري تعطل د لاسه بزنس شوې نه راسه لکه عمران خان سال ته ډېر زیات نقصان ورسېد
داو د علي ارقم چې په کراچي کې مشت خبريالو بلخوا پرون په سپریم کورټ کې د پاکستان اټرني جنرال وویل چې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د درنو لوجې د ملک معیشت ته 1500 ارب روپی تاوان رسیدلی دی د پاکستان په پنجاب صوبه او د دې هیواد تر ورکې لاندې کشمیر کې د تیزو بارانونو او سیلابونو لوجې تر سل زیات کسان مړه او په سلګونو ټپیان دي له طبي پیښو سره د مبارزې د پاکستان ملي اداره وایي چې د بارانونو تر ټولو زیات تاوان د پنجاب صوبې مرکزی ښار لاهور او همداراز د دې صوبې په نورو ښارونو کې اړولې دي د دې هیواد د موسمیاتو اداره وایي پر اتلونکو ورځو کې د تیزو بارانونو او سیلابونو خبرداري هم ورکړې دي په دې اړه نور تفصیل له پېښور زبیح الله شفق راکبي
د پاکستان دولتي چارواکو په وینا د تیرې جمعې شپې رئیس د پنجاب ایالت په مرکزی ښار لاهور او همدارس د ایالت په یوش مين نورو سیمو کې د توند بارانونو پر لپسې لړۍ روانه ده دوی وایي چې ډېرې وژنې د ودانیو د نړېدو او د برېښنا تارونو د لوېدو لامل رامنځته شوي او همدارس د سیلابونو لامل د پاکستان له نورو سیمو سره د کشمیر ځمکنۍ اړیکه پرې شوې ده د پاکستان دولتي تلویزیون له طبیعي پېښو سره د مبارزې د ملي ادارې د چارواکو په حواله وایي چې په پنجاب او کشمیر کې د بارانونو لامل لسګونه ودانۍ نړېدلې چې لامل د پنجاب د فیصل آباد سیالکوټ ګوجراوالا ناروال چینیوټ او قصور سیمو ډیری خلکو خپل کورونه پریخي او خوندي ځایونو ته لیږدیدلی دي د پاکستان د هوا پیژندنې اداره وایي چې تر راتلونکو څورځو پورې به د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د توندو بارانونو د لړۍ دوام ولري د دې ادارې مشر ډاکټر حنیف د پنجاب ایالت په چناب تراوی او ستلج سیندونو کې د سیلاب راوتو خبرداري هم ورکړې ده د وایي اوسنیو بارانونو تر ټولو ډېر ځاني او مالي زیانونه د پنجاب په مرکزی ښار لاهور سیالکوټ او ناروال کې اړولي دي د توندو بارانونو د لړۍ به تر راتلونکو راتلونکو څلوروشت شپږ دېرش ساعتونو پورې دوام وکړي، چې له امله د ستلج او چناب سیندونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو له امله د سخت سیلاب راوتو ویره ده. له بلې خوا د پنجاب او کشمیر په باران ځپلو سیمو کې د پاکستاني حکومت او د دې هېواد پوځ مرستندوی کارونه پیل کړي، او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ د پنجاب پر ایالتي حکومت غږ کړی چې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې وکړي او بې ځای شوي خلک د خوندي سیمو ته ولېږدوي. نوموړي همداراز د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د باران او سیلاب له امله د رامنځته شوي وضعیت د څېړلو لپاره د حکومتي کابینې یو بیړنۍ غونډه هم رابللې ده. پاکستان په تېرو څلورو کلونو کې د سختو موسمي بارانونو او سیلابونو له امله زیانمن شوی دی. په 2010 میلادي کال کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 115 انسانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ، او دغو بارانونو په ټول هېواد کې نږدې 1500 کسان اغېزمن کړل. همداراز د 2010 میلادي کال سیلابونه د پاکستان د تاریخ تر ټولو بد سیلابونه ګڼل کېږي، چې د خیبر پختونخوا په ګډون یې په پنجاب، سند او بلوچستان ایالت کې زرګونه کسان وژل، او شاوخوا 25 لکه انسانان د دغو سیلابونو له امله اغېزمن شول، چې یو ستر بشري ناورین رامنځته کړ او د هېواد ته یې ستر اقتصادي زیان واړاوه.
نو زبیلا شفق او زم شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان په رزمک سیمه کې د لاریو د لوی لاریو ډرایوران وای چې لتیر 25 ورځې راځي دلته ایثار پاتې دی، او ته د وټولو لار نه ورکول کیږي. د هغه ډرایوران دي چې حکومت په وینا یې د سیمې خلکو ته د خوراک چاک شان رسک ولیو، دی غواړي چې لسمی د وټولو لار ژر تر ژره ورکړل شي. عمر دراز وزیر ریپورت لري.
شمالی وزیرستان رزمه کې د ټرکونو ډرایوران وای د 13 میاشتې په 12 نیټه د ډیر اسماعیل خان څخه رزمک ته هلتای سار خلکو لپاره راشن وړلې وو، چې د دولت په پرمړ په کافیلا کې 1550 غړګاډي یا ټرکونه یې بوتلی، خو دوی وای د هغې ورځې نه هم هلتای سار دي او واپس نشي راتلی، چې د 25 ورځو نه یې دیاړي ماتیږي. د ځانګړې شکتو یوسیدون کې زارالدین مسعود وایي رزمک کې میشته خلکو ته یې راشن راوړلی وو او د 25 ورځو نه یې ودرولي، چې د سخت تاوان سره مخ دي.
تقریبا 50-60 ګاډي یا په داسې 15-20 ګاډي د ماسیری دي، باقي وازیر دي نیم ګاډي بیٹانه دی پښه، چې میر ودان له خالتي کې می سور شوای د پر ازمک شوا د ته می ژاشن وروړای او اغاز شکل می ژورسو و پوریونه خپل ګاډي خالی کړل، اغه خپل کورینا تلل لوستې می شپور یو د هڅو نه وروي. ډیر اسماعیل خان وانت ادن زی پر 25 دن پیراشولې، چې په داسې می زیاړې هم تیږي د کور خاروق ها کې و د وتل لیار د می ژ اس نشته دی. بیا د پورا خون بالکل تو بعد په وجه د خشي میز د پورا سہولات نشته، جی کاندې میش په علاقې د میز د پاکستان د میز درې می هو زړه هدا وی چې میز راشن ار بي تور سوال
سن ولا وای په خپل خو نه دی راغلی، او دولت د کافیلې په شکل کې د غلطه خلکو لپاره راشن منتقل اولو ته بوتلی ول، چې اوس یې واپس نه کیږي.
کوم له کونته ورغلی په نو وتی ورغلی هر تیر ته هر کړي د میز دروازه وټکوله، چې کنه تاسو د میز همت وکړه چې میز اوزي بیا هو د خلته یو ماته کنه دې کې سالینو خو میز یې پولیټیکلی ته ورغلی یې پولیټیکلی سره میز ډیر غاو کو خدا نه وسه پر میز تایید معلومات نه وځي برزنا میز لاړې والی بیا ډیر ته وي چې واپس لګادمیش پر یو هیڅ څنګه نه ورم میر خپل نه ایرو غلی میر حکومت ور وصلی پینټری شر غلی پینټری و وز دریم ایسور خال تم رشن ولای و
د ټرک یو بل ډرایور میدان شامې سوچ د 25 ورځو نه د غلطه ایثار دی. مشال ریډیو توای
واپورونه میشته ویلی وی ته حوال خو ان شاء الله دوه مارز نوی درې مارز خو تو سه ضرور وځستای. 22 تاریخ دتلله پریمیر ته مقرر کړای وو، په 22 تاریخ ورو دی له پنن په صاحب شه کلا کرپیر بندوالا گاوی گایز ډاکټر واغ بندې پر منځ بندو ورډکو اړه ماړه چای مایې یی پروګرام نشته د میز دتی ډیر څنګه تغیری پکلې بند ماړه رټلاوی میز دتی دار څنګه شوی میز دا سول نه کته تا پترو بند هوی وی ته میز
د ډرایورانو د غستون زمو کې کلا بنو کې د پاکستان فوز کیم کمانډر بریګیډیر مختار مخته کې خدا، نو دوی وی هلتا موجود پولیټیکل انتظامیه یا امنیتی ځواکونو واکمنو ته د درخواست ورکړي، نو دوی ته به اجازه ورکړي. نو موړی وی کم ګاډی چې هلتا دولت په خپل بوزي اغه کلا هم ایثار کړي نه دي.
کم ټرکونه چې واپس راځي نه پاغه خلکو باندې سپا باندې دا او نه پاغه گاډو باندې سپا باندې دا، صرف دونه دا چې التا زمونږه پولیټیکل ایجنټ ته د پاره ناشته خچ دا غو سره صرف پرابطه کې دی وشي. لکه څنګه چې تاسو د سټوډنټانو د خبره چې استاد پتر ماته پته ولګی دا او ما غا زمونږه کم فوج هډ کوارټر چې دی او پولیټیکل ایجنټ ما ویل نو دا غو هغه تنظیم وشو. مونږ پرون چې دا 22 گاډي د دې ځګنه ولګل او ما 22 فونه ټرکونه چې دی 22 ټرکونه واپس رااله، پاغه کې تقریبا 363 خلک راغې. چې دوی سدام ټرکونه مونږ راغې شو اخه داخلک او دا گاڑی خو سقیت کوم نه
رزمه کې موجود ټرکونو ډرایوران وای د لوی تاوان سره مخ دی او ورته د واپسې اجازه زر تر زر ورکړي کنی د غلطه موجود خلکو ته راشن راوړلو لپاره به بیا څوک هم زړه نه ښه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال په هندار کې ځان وویني.
ریډیو اوری خبری گڑی دا تاسو دا مشال ریډیو خبری گڑی اوری پا دو منی مائی کی هم در تا یو شمیر ریپورٹون لرو دا کراچی دا اپریشن پاڑا دا شمالی وزیرستان دا بکر کلسو زوانانو دا زدکلو مسئلی او دا شان دا افغانستان پاڑا هم ریپورٹونا در تا لرو خو اس دا وقت دولستی می بجی سوی دی سرار لمومن زخ دا خبرونو لندی ساورو.
د چین ولسمشر پاکستان ته خپل دوره ځنډولې ده. نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د چین او پاکستان چارواکي پر دې سلا شوې دي چې د چین د ولسمشر دوره وځنډول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي وو چې دغه رنګ په پاکستان کې د نننه د سیاسي بحران له وجې دغه دوره باید کېدای شي وځنډول شي. همداراز د پاکستان تحریک انصاف مشر یو ځل بیا ویل دي چې تر هغو به د حکومت پر ضد د دوی مظاهره روانه وي تر څو چې وزیر اعظم استعفا نه ورکړي. بل خو د پاکستان حکومت یې ویل دي چې په وروستو انتخاباتو کې ټکی ثابته شوه نو اسمبلی به ماته کړي خو وزیر اعظم به استعفا ونه کړي. پروین اسلام آباد کې خبریال خپلو پلویانو ته په وینا کې عمران خان اعلان وکړ چې مظاهرشان به یې د سیګریټ او پارلمان له ودانۍ ولري دی چې وخت واپس لاړ شي. خو د په خبره تر هغو به مظاهره روانه وي تر څو چې وزیر اعظم استعفا نه ورکړي. په پاکستان کې باران لږ تر لږ اصل کسان وچلې دي. له قدرتي پتنو سره د مبارزې د کمیداري یو ویان د احمد کمال نن خبري اجانس سټیټ پریس ته ویلي دي چې د تیرو دوه ورځو بارانونو په پنجاب صوبه کې یو شپېته د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې اووه دېرش او ګلګت بلتستان کې یوولس کسان وچلې دي. د افغانستان حکومت وایي د پاکستان له خاورې د راکټي حملو د مخنیوي لپاره هر ممکنه اقدام کړی خو حکومت وایي چې له سفارتي هڅو سره سره دغه راکټي بریدونه دوام لري. د حکومت رسنیو د دفتر رئیس پرون مشالو ته دغه خبره وکړه. او د اروپای ټولنې چارواکو پروس د نورو سختو بندیزونو د لګولو پر سر موافقه وکړه. دا بندیزونه چې د یوکران په ختیځ کې د روس د هلو ځلو لپاره پر دغه هیواد لګول شوي دي لګول وظیفه عملي شي.
اسرار لمومن د خبرونو لنډې زرته وړاندې کړل. اوس هم دا چې پاکستاني ورځپاڼو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي په دې کې د دوو ورځپاڼو ادارې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر لوستي او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ له کبله د اقوام متحده امدادي ادارو وفاق او د خیبر پښتونخوا حکومت د فند کمی وروسته د وزیرستان متاثرینو ته د پیسو او د خوراک څخه سامان بندېدل د اندېښنې خبره ده. د ادارې په وینا چې د پوځي اپریشن له وجې د وزیرستان متاثرینو لپاره وفاقي او صوبایي حکومت د سلور ارب روپو نه زیات اعلان کړی وو خو تر اوسه دې رقم کې صرف یو ارب پنځه او یا کروڑ روپے تقسیم کړي شوی دی. ادارې زیاته ویچې د وطن د بقا لپاره د خلکو قربانی ورکړې ده او خپل کورونه یې پری خو دي او بلدا چې د پاسه ژمه هم را روان دي نو بای چې صوبایي او وفاقي حکومت دې اړخته توجه ورکړي او دا چې د خیبر پښتونخوا گورنر لا په دې اړه هم خپل غوړه کردار لوبول پکار دي چې دا رنګ د صورتحال په قابو کې راوستې شي. بل پلو جنگ رسپن خپل ادارې کې لیکي چې اسلام آباد کې د درنو د لاسا پیدا شوی صورتحال په وجه د چین صدر پاکستان ته خپل دوره ځنډولې ده او دا ځکه چې مظاهره چانو د وزیر اعظم هاوس سره سره په پاک سیکرټریټ د پارلیمنت هاوس په پارکینګ او نور مهمو ځایونو یرغل کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې د دې سره سره د مالدیپ او سریلانکا ولسمشرانو هم خپل دورې منسوخ کړي دي. دا شن پاکستان ایکسپو چې د اربونو روپو تجارت لار جوړوي هم تابعه نه کړی شو ځکه چې بهر ملکی سرمایه کارانو پاکستان ته د راتګ نه انکار کړی دی. دغه رنګ د چین د صدر د دورې سره د دیرش ارب ڈالر د سرمایه کاری امکان وو کوم چې د خزرې سره مخ شو. ادارې چې د درنو پوجا په پاکستانی معیشت بد اغیز پریوته دی. د اټارنی جنرل په خبره د 520 ارب روپو نیخ په نیغه نقصان شوی. د ډالر قدر کې اضافه سر په پاکستان د قرضې بوج سیوا شو. سٹاک مارکیټ کې غیر یقینی صورتحال دی او سرمایه کاران خپل سرمایه اوباسي. ادریا اخری کې لیکي چې ټوله نړۍ کې د خپل حقونو دپاره مظاهره کیږي خو د حکومت ذمہواری وی چې په صبر او تحمل سره دغه مسلو حل راوباسي. مظاهره چین هم د خپل حقونو او احتجاج سره سره د ملک د مفاداتو خیال ساتي. باید چې اوس هم دوان نډلې د دې مسلې حل الټوي او حکومت په سره سره جوړ د چین د صدر دوره بل وخته واړوي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیسٹ مجلہ لکھی د پاکستان د وزیر اعظم او فوش ترمنز د هند پاړه د پاکستان د پالیسی پر جنرال پرویز مشرف د مقدمه او د جیو ٹی وی پر سر اختلافات. مجددی برخوا بیا د بخشنی نړیوال سازمان لکھی ناټو باید افغانستان ته د استثناء یا بې مسؤلیتۍ میراث ور پریږدي او د ولسی کسانو د وژنو په برخه کې دی انصاف وکړي. احمد شاه زمی د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
اکانومیسٹ مجلہ لکھی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې خواهش څرګندونه په ښکاره کړې ده چې پوځ د ولسی حکومت تر کنټرول لاندې وي. نوموړی له هند سره د دې هیواد پر دښمنۍ ولاړه پالیسي کې بدلون راوستل غواړي چې پوځ یې مخالفت کوي. پر دې سربېره یوه حکومتي سرچینه وایي چې جنرالان پر دې غوسه دي چې ولې نواز شریف د پټې لارې د پوځ پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف له هیواده د باندې نه پرېښودي چې دا وخت د غداري په تور مقدمه پر چلیږي. په پای کې د جیو ټی وی پر سر د حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات شته. په اپریل میاشت کې پوځ تر هغه وروسته د جیو ټلویزیون د بندېدو غوښتنه وکړه کله چې دغه چینل لخوا پر خبریال حامد میر د برید تور د استخباراتي ادارې ISI پر مشر پورې کړل شو. جیو وروسته پر دغه خبر خپرولو له پوځ بخښنه وغوښته. مجله لیکي د مظاهره چانو هغو هڅو کار ونه کړ چې پوځ د حکومت په پالیسیو کې نور وردنه نه کړي. داسې تورونه دي چې عمران خان د پوځ پر شپېلۍ نڅا کوي او ځان داسې څرګندوي چې د کوڅو د جګړو رویش یې پرېښی دی. له همدې کبله اوس داسې نښې ښکاري چې جنرالان په خپله داسې څرګندوي چې پوځي کودتا به د پوځ لپاره ښه نه وي. مجله لیکي اوس پوځ ډېره کمه دلچسپي لري چې د اسلام آباد په کوڅو کې بلوې اوږدې کړي ځکه پوځ په شمالي وزیرستان کې وار د مخه لاله وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ښکېل دي. بلخوا د بخشن نړیوال سازمان لیکي کچیر په افغانستان کې په تیرې والی سیزن کې د ناټو لخوا د عامو کسانو له وژنو په اړه انصاف ونسي نو دا سازمان به دغه هیواد ته د استثناء یا بې مسؤلیتۍ میراث ور پریږدي. د بخشن نړیوال سازمان په دا وروستیو کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د ولسي تلفاتو په اړه د بې انصافۍ راپور ورکړي. په راپور کې د امریکایي پوځیانو نقش ډیر و ځکه دوی د نړیوالو ځواکونو لویه برخه تشکیلوي. اوس هم په دې هیواد کې د نامنۍ له کبله تر شپږ لکه ډیر کسان له یو ځای څخه بل ځای ته په کډه کولو مجبور شوي دي. سازمان پر مخ لیکي په داسې حال کې چې ناټو په بشپړ ډول پوځي ماموریت انتقالوي دوی باید د سولې او پخلاینې په پروسه کې ښځو ته هم مهم رول ورکړي او په ولسي څانګه کې د دوی د ونډې اخیستلو ستاینه وکړي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات مولا احمد شاه زمي واوریدل. افغانستان ته ځو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي د دې لپاره چې د چیروانه انتخاباتي لانجه ژر پای ته ورسیږي د تیرو انتخاباتو د رایو د تفتیش په اړه خپله پریکړه شر اعلان شي بشر اعلان کړي. د شاوخوا 8 میلیونه رایو د تفتیش پروسې تقریبا 500 ورځې وخت ونیوي. سالم احمد سالم نور تفصیل لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دې لپاره چې د انتخاباتو روانه لانجه ژر پای ته ورسیږي د ور رسیدلو شکایتونو تر څېړنې وروسته خپل پریکړه ژر اعلانوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت آزادی رادیو ته وویل د انتخابات خپلواک کمیسیون لخوا د رایو د تفتیش او تر انتخاباتو وروسته د درج شویو شکایتونو تر څېړنې او ارزونې وروسته به خپل فیصله اعلانوي.
فیصله ده چې د دوی په د فیصلې په اړه چې کوم شکایت ثبت شوی هغه دي او یو هم هغه دي چې د انتخاباتو په ورځ یا 40 ساعته وروسته د هغه نه چې کوم شکایتونه په دغه جریان کې ثبت شوي دي په هغه باندې فیصله ده. او زمونږ ټول همکاران دې ته متحد یو چې ډېر زر خپله فیصله وکړو ځکه مونږ په دې باندې پوهیږو چې افغانان سخت منتظر دي او شېبې شماري د فیصلې لپاره.
د ولسمشري د دویم ځلې انتخاباتو د دوړو کاندیدانو په موافقه د شاوخوا 8 میلیونه رایو د تفتیش بهیر 500 ورځې مخکې پیل شوی وو. د رایو د تفتیش پروسه د پنځمې پروسې پای ته ورسیده. دغه بهیر د ځینو اختلافاتو له کبله څو ځلې له خند او ځنډ سره مخامخ شو. که څه هم د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم د رای د تفتیش له پروسې رضایت څرګند کړي، خو د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیا تور پورې کړی چې د انتخابات خپلواک کمیسیون خپل کار په شفافیت نه دی ترسره کړی او اعلانېدونکي نتایج به ونه مني. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر براک اوباما د بریتانیا په ویلز کې د ناټو سرمشریزې ته په وینا کې د افغانستان انتخاباتو ته هم اشاره وکړه. د له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د ګډ حکومت د تشکیل لپاره ژر تر ژره زمینه برابره کړي. موږ یو ځل بیا د ولسمشري له دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زی غواړو داسې جوړجاړی دی وکړي چې افغانانو ته مهم وي او د خپلواک یو موټی او ډیموکراتیک هیواد د جوړېدو پر لوري په ګډه مخته ولاړ سي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د رایو تر 30% تفتیش وروسته باید د انتخاباتو نتیجه دواړو کاندیدانو ته د منلو وړ وي. ټاکل شوی د تیرو انتخاباتو وروستي نتایج په راتلونکو څو ورځو کې اعلان سي. راپور نوې روانې انتخاباتي لانجه په افغانستان کې کاروبار او اقتصادي پرمختګ زیانمن کړی دی.
دا اوسالی محمد صالح اوسم د نیټو د سرمشریزي د بیان حال درکو. په ویلز کې د نیټو سرمشریزي له افغان ملي امنیتي ځواکونو سره د نړیوالو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړی. یو بیان د نیټو بیان په فایل کې هغو افغان او نړیوالو پوځیانو ته د سرمشریزي درناوی وړاندې کوي چې د افغانستان په جګړه کې وژل شوي دي. بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تیرو څو کلونو مرسته یادونه کوي او په دې پسې له 2014 کال وروسته چې د ایساف ماموریت پای ته رسیږي له افغانستان سره د نړیوالو ژمنې یادوي. د ویلز د سرمشریزي بیان په دې اړه ډېر واضح دی او مهم ټکی یې چې ډېر ټینګار پر سوی په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت له ختم وروسته د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ دوام دی. احمد تکل د نیټو د سرمشریزي بیان کتلی او لنډیسې راته وایي.
د ویلز د سرمشریزي بیان له افغانستان سره د ناټو پر ژمنو ټینګار کوي او وایي چې له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې مرستې به دوام وکړي. په بیان کې ټینګار شوی چې ناټو به په افغانستان کې له پلان سره سم خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي او وایي چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه له تیر یو کال راهیسې په هیواد کې د عملیاتو مشري کوي. ناټو وایي که څه هم ستونزې شته خو افغان ځواکونو په تیر یو کال کې دا ثابته کړه چې یو اغیزمن ځواک دی، د افغانانو اعتماد یې ترلاسه کړی او دا توان لري چې خپل وسلوال مخالفان خپلو اهدافو ته پرېنږدي. په بیان کې د ناټو د مشرانو له قوله راغلي دي چې وایي کله چې د ایساف عملیات پای ته رسیږي او امنیتي مسؤلیتونه افغان حکومت ته سپارل کیږي نو ناټو به له افغانستان سره خپلو مرستو ته بیا هم دوام ورکړي، څو دا یقین ترلاسه شي چې له افغانستانه به بیا هیڅکله هم په بهر کې تروریستي حمله نه کیږي. له افغانستان سره د ناټو د تماسونو دوام بل مسله ده چې د ویلز بیان ټینګار پرې کوي او وایي د روان کال له پای ته رسیدو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د ماموریت بڼه بدله شي او د ناټو فعالیت به پر موازي دوه اړخیزو ستاندردونو او معیارونو متمرکز وي چې لومړی او مهمې د دوامدار ملاتړ ماموریت دی چې په لنډ مهال کې به لکه څرنګه چې په 2012 کال کې د شیکاګو په غونډه کې پریکړه وشوه د ناټو غړي او متحد هیوادونه به له 2014 کال وروسته هم د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د روزنې ملاتړ او هغو ته د سلام مشورو په چارو کې ښکیل وي، خو بیان ټینګار کوي چې دا کار باید په حقوقي چوکاټ کې دننه ترسره شي او ځکه خو د ویلز اعلامیه ټینګار کوي چې دا ژمنه د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د پوځي ځواکونو د څرنګوالي د موافقې له لاسلیک سره تړلې ده. د ناټو د راتلونکي ماموریت بل مهم معیار چې د ویلز په بیان کې یادونه شوې په منځمهاله دوره کې د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ دی. د شیکاګو په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د ناټو غړي او متحدان به د انتقال په لسیزه کې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او ملاتړ لپاره لازم مرسته کوي چې دا مرسته هغه مهال د کال څخه باندې 4 میلیارد ډالر اټکل شوې وه، خو د شیکاګو غونډې له افغان حکومت څخه هم غوښتي وو چې په دې بهیر کې د افغان حکومت د ونډې برخه باید ورو ورو زیاته شي. د ناټو بیان وایي د ویلز د سرمشریزه ګډونوالو د افغان ځواکونو د دوامدار ملاتړ لپاره د 2014 کال تر پایه د خپل مالی مرستو د دوام پر ژمنو ټینګار وکړ او همدارز له نورو هیوادونو څخه غوښتي دي چې له افغان ځواکونو سره مالی مرستې وکړي. خو د ناټو مشرانو دا یادونه هم کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پر مالی مرستو به کلکه څارنه وشي څو دا مرستې په افغانستان کې د معمول مالی فساد قرباني نشي. د ویلز د سرمشریز بیان وای ناټو به د شیکاګو له غونډې وروسته د شویو مالی مرستو د شفافیت لپاره د څارنې او هماهنګۍ د ادارې په ګډون د څارنې سیستم پیاوړی کړي. ناټو ټینګار کوي چې د دې مرستو شفافیت او حساب کتاب باید یقیني شي. په بیان کې پر افغان حکومت هم غږ شوی چې له فساد سره د مبارزې لپاره خپلې هڅې نورې هم زیاتې کړي. بیان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له 2024 کال وروسته د خپلو ملي امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ مسؤلیت په غاړه واخلي.
د ناتو سرمشریزي بیان احمد تکلی تفصیل ترکولی. د پاکستان په کراچي شهر کې د زیات سوي بدامنۍ په ضد تیر کال د سپتمبر په 15 نیټه د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف د هدفي عملیاتو اعلان کړی وو. په تیر یو کال کې د کراچي شهر په بیلابیلو برخو کې امنیتي ځواکونو هدفي عملیات کړي او تر اوسه د 20 زره زیات مشکوک کسان نیولي. دا چې د اپریشن د کارپوهان او عام وګړي په کم نظر ګوري په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په ریپورت کې اورو.
د پولیسو د شمیرې تر مخه په دې موده کې امنیتي سرتیرو سپکا او درنه وسله هم ترلاسه کړي چې پکې 141 کلاشینکوفونه، 408 لاسي بمونه، 1940 تمانچې او نور وسله شامل ده. خاریان وای په کراچۍ کې د شروع شوی اپریشن لقبلا په دغه خار کې نخو هرتالونه او بلوي کمی شوی او نو د جرمونو په شرحه کې کمی راغلی دی.
دغه ډریوري مریوري میادي دي نور څه کار موږ سره نشته دی لاس کې کنه او دې کې دا مخلوق را پاتېږي او وای دکانونه بند کوي او ګاډي بند کوي. روزانه دا مارشال لګي په موږ باندې کنه. نو موږ ته د دې خبرې څه بنیاد نه معلوم چې دا به په ختمامیږي او که په بده.
اوس چې کوم د زمونږ علاقه بالکل د شپو نه متلې ده. ټول خلک دا کوشش کوي چې د دې علاقې نه دا خلک ټول لاړ شي. کم مردې مرګونو د وجه خلک ځي کنه. کم سه کم په څلورو میاشتو کې دا 15-20 کسان څه دي د علاقه کې. وو د دکان کې ناسي موټر سایکل والا راشي او ډز ډز وی دي. څوک چې کوم د نئی خانې ته ولاړ شي شیپ کوي هغه چې کوم د څو موټر سایکل والا راشي وی دي. دا ور عادت ټول پرشے مرشیم غرزی کی چاہتا چکم نے 15 لاکھ چاہتا 20 لاکھ چھ پیسے والا ورنہ کے 10-10 ہو جی تھی.
د سی پی ایل سی پولیسو د شمیرې تر مخه اپریشن په موده کې په کراچۍ کې د غلا او شوکې تر څلوېختو زرو زیاتې پیښې مخې ته راغلي. د دې ترڅنګ په یاد موده کې 22 کسان هم د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. د عادي خلکو ترڅنګ د پولیسو د دوه لوړپوړو افسرانو چودري اسلم باودین بابر څلورو تڼهدارانو په ګډون 140 پولیسوالا هم وژل شوي دي. شنونکي وایي د اپریشن لوی هدف د کراچۍ له ځینو برخو څخه د لوالو ډلو ختمول وو. خدا پریشن د یو کال پوره کېدو باوجود دغه ډلې د تیر په تیر پیاوړې دي. د سیاسي چارو کارپو ډاکټر توصیف احمد خان په دې اړه وایي
اب سیاسی بنیادوں پہ اور لسانی بنیادوں پہ
سیاسی او جبری تعصبات و لقبلا ترسر کی دن کے وجنے ددی اپریشن لا عمل او درید لدی. خود وسلوالو ڈلو خوزختونا او ددوی لخوا ترسر کی دن کے د قلنگ خستنی او هدفی وجنو پیخی ندی کمی شوی. حمدا لامل دے چ پ کراچی خار کے فرقی زین خطی هم د پخوا پتی دوام لري. د کراچی زین علاقے د وسلوالو طالبانو مرکز ندی. د غلطوس هم پولیس او نور امنیتی زواکونه نشی ورتلی. دی حالاتو ته پکتو سره مونږ دې عملیاتو ته کامیاب اپریشن نشو ویلې. د پولیسو د شمیرې تر مخه د اپریشن د شروع کېدار په دې خوا په جرمونو کې د ککړو عناصرو سره 302 وسلوالې مقابلې هم شوې دي چې په ترڅ کې 416 کسان وژل شوې دي. په وژل شوو کسانو کې د ګنګوار د غړو ترڅنګ ګڼ شمېر طالب وسلوال هم شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا له شمالي وزیرستانه به کورسو خلکو ته په شاوخوا سیمو کې استاسکو سرکاري سکولونو کې د سندونو بغیر وړیا داخلي ورکولو تر اعلان وروسته هم پېښور کې میشته. شمالي وزیرستان ځینې به کور کلسوي خلک وایي چې د دوی ځخه سرکاري سکولونه لري دي چې له وجې د ماشومانو د زده کړو عمل اغیزمن کېدو وېره ده. له شمالي وزیرستانه په به کور کلسو کې د حکومت په وینا 400,000 ماشومان هم شامل دي. د پېښور د زلان یوسف سری رپورت اورو.
پېښور ورسک روډ سیمه کې اوسیدونکي د شمالي وزیرستان څخه به کور شوې عبدالله مشال ریډیو ته وویل چې د 500 بچو په خپل سیمه کې زده کړې ترلاسه کولې، خو پېښور کې کور ته نږدې سرکاري سکول نشته او ماشومان ته د ګاډي کرایه ورکولو او یا پرائیویټ سکول کې داخلو لپاره پیسې نه لري. د شمالي وزیرستان در پخیل سیمه شپارس کلن شهاب الدین چې پیښور کې تر اوسه سکول ته تګ نه دی پیل کړی مشال رډیو ته وایي
ما سکول ویلو د 10 کلاس کې وم دا جنگ نه بس راي سبقینه پرېږ ده څه سکول یې سکول نه شته نه بس او کې پیسې لري با ته پیسې نه شته ده ما ډېر وسوسه سره تعلیم سره چې سبق ونه ما چې زه نظر مون کلی ته ولرېږي مونږ ډېر ته هېري
ډنډ در پخیل لس کلن کلیم الله وایي چې تعلیم سره ډېر مینه لري او غواړي چې په تعلیم خپل راتلونکو روښانه کړی
سلورم کلاس کې د خلی مکیږي او پیسرو کاري دي سر کوریس کو لښت لره دي سبق ویلو ته مزړه کیږي ډېر چې زه سبق وایم چې زه ستر شم ډېر ډاکټرې وکړه دې ته مزړه کیږي
خو د میران شاه څخه به کورشي 15 کلن احمد الله وینا ده چې د کور خواته سرکاري سکول شته خو د میران شاه کې په آرمی پبلک سکول کې زده کړې تر لاسه کولې او دلته د سرکاري سکول او د هغه د سکول په کتابونو کې ډېر فرق دی
10 کلاس کې ما قسم کې نه پرایویټ سکول کې خو داخله ملانه ده واستې بس د مطالبه د حکومت تک پرایویټ سکول کې لکه اوس د سیمې ګورنمنت ته دلته شور پبلک ته نه نور داسې سکول نه دی دلته چې دې کې مونږ ته داخله راکینو ډېر بخښي
د شمالي وزیرستان څخه به کور شوی خلکو لخوا بیان شوی دا ستونزې مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف مخې ته کې خو دی نو د هغه وینا وا د سرکاری شمیرې تر مخه له شمالي وزیرستان څخه به کور شوی شاوخوا 1,00,000 کورنیو کې نږدې 4,00,000 ماشومان دي زلان یوسفزئی مشال ریڈیو پیخبر
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشری حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
القاعده شبکې په جنوبی ایشیا کې د نوې او ځانګړې څانګې جوړولو اعلان کړی د سیمه ییزو چارو کارپوهان دا ګام د جهادي ډلو ترمنځ مقابله غني چې په سیمه کې خپل اثر زیات کړي زموږ همکار ګولایاس د القاعده شبکې د نوې څانګې د جوړېدو او د دې په سیمه د اثراتو په اړه په هند او پاکستان کې کارپوهانو سره خبرې کړې او بیا دا رپورت جوړ کړی دی
د هند کورونو چارو وزارت د القاعده د مشر ایمن الزوایری لخوا په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د یوې څانګې د جوړولو وروسته په ټول هیواد کې امنیتي ګامونه لا نور سخ کړي دي د هندي ټلویزیون سی ان ان آی بی ان په خبره د هند استخباراتي ادارې د دغه ویډیو کروالي لپاره کار کوي او همدارس د کورونو چارو وزیر راجنات وزیر اعظم نریندر مودی ته په دې اړه بریفینګ هم ورکړی دی د القاعده مشر ایمن الزوایری د تیری چهارشنبه په ورځ په ویډیوي پیغام کې په جنوبی ایشیا کې د جهاد بیرغ د راز وړندولو خبره کړې و په نوی ډیلی کې د هند د دفاعي چارو یوې څېړنیزې ادارې د انسټیټیوټ فار ډیفنس سټډیز اند انالیسز مشر بریګیډیر رومیل دایا له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د جهادي ډلو ترمنځ د مقابلې له وجې القاعده شبکې په هند کې د څانګې پرانستلو پریکړه کړې د زیاتوي
القاعده از فیلینګ تھریټنډ دټ لیډرشپ ویل بی کم ان کوېشن
القاعده شبکې د خطر محسوس کړي چې دوی په ټوله نړۍ کې د جهادي ډلو ترمنځ د پښتنو لاندې راتلی شي او یو بل ډله چې ISIS په نامه ده مخکې تللی شي زما په اند د مقابلې جهاد دی که څه هم هند لډيري اوګدې مودې رئیسې ترګري زپلې خدای ولسم ستمبر د ترګر بریدونو اوروستا یو څو کسانو نظرتي ترګري کوله خو ځوانانو د جهاد نه ډډه وکړه د هندي ټولنې بنیادی اصولونه چې پکې برداشت د ډیرو ډلو نسلونو ثقافتونو موجودیت شامل دي د خبرو لپاره زمينه نه برابروي چې د یو نظرتي سغدريزي پر لور لاړ شي
ډونټ میک اټ ا فرټایل ګراوند فار ايديولوژیکل ایکستریمیزم
برګیډر دا یاد
ومنله چې د 200 ملیون خلکو کې یو سو کسان بداسي وي چې دغه ډلې نظرې خپل کړي. بلخو د هندي ورسپانې انډین اکسپرس خبريال او د سیمهیز چارو کارپو پروین سوامي وای چې د القاعده شبکې د هندي سانګې جوړولو فیصله حیرانوونکې نه ده، ځکه چې په ممبئی کې د 26 نومبر تر هغریز بریدون وروسته د هند امنیتی او استخباراتي ادارې نور زیاتې پیاوړې شوې دي، خو دا خطره لا هم موجود ده. د الزوایری په پیغام کې په هندي مسلمانانو غږ شوی چې په جهاد کې برخه واخلي. د دې په جواب کې کارپو پروین سوامي وای
یو څو هندی مسلمانانو پخوا په نړیوال جهاد کې برخه اخیستې وه، خو زما په اند هندي مسلمانان به د سلفي جهاد پیغام په سنجیدګۍ سره وانخلي. دا یو حقیقت دی چې د مسلمانانو ګیلې سته، دوی سیاسي او اقتصادي ستونزې لري. د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ د تاوتریخوالي تاریخ هم موجود دی، او دا هم هغه خبرې دي چې جهادي ډلې د خپلو مقاصدو لپاره کارولی سي. په اکثریت کې نه، بلکې لږ شمیر کې ځوانانو به دا پیغام متاثر کولای سي، خو بیا هم دا یو خطر دی.
دا سوامي په خبره 2014 کال د جنوبي ایشیا لپاره ډیر مهم دی. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل دا سیمه له نور خطر سره مخامخ کولای شي، نو په دې حالاتو کې به د سیمې مشرانو له مهمې فیصلې کول پکار وي. خو د پاکستان د دفاعي چارو کارپو تلت مسعود په دې دریز دی چې د القاعده هندي څانګه نه یوازې سیمې لپاره بلکې د هند لپاره خطرناک ده. په نړیواله کچه د نوو جهادي ډلو د جوړېدو وجوهاتو په اړه تلت مسعود وای
یو وجه دا ده چې په اسلامي او نورو هیوادونو کې اکثریتي او اقلیتي مسلمانان ځپل کیږي. دا یو خطر موجود دی او د دې څخه سترګې نه سي پټېدلی. د دې خطر د مقابلې لپاره پکار ده چې لوی مسلې لکه کشمیر، فلسطین او نورې حل کړل سي، ځکه چې له دې وجې څخه جهادي ډلو ته وده ترلاسه کیږي.
کارپوهان په دې خبره متفق دي چې د القاعده شبکې هندي څانګه یو ګواښ دی، او د دې مخنیوي ممکن کېدی شي چې د جنوبي ایشیا ټول هیوادونه په دې لړ کې د همکارۍ ژمنه وکړي. خو کارپوهان دا هم وایي چې په موجوده حالاتو کې سیمه ایز سیاسي حالاتو دغه جهادي ډلو ته زمینه برابره کړي چې خپل مقاصد ترلاسه کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشردی مکمل ختم
افغانان څو لري به شک چې
ډیره سخت راوړی تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې چې چا به د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکایان په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري خبری غړی ده. د خبری غړی ورستۍ ریپورت درته اورو. د خبری ایجنسی خلکو د حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دوی په مرکزی هسپتال ایجنسی هډ کوارټر هسپتال کې دي د ایکس رې او الټراساوند ماشینونه جوړ کړي. دوی وایي چې دغه ماشینونه اوس ناکار سي او دلته په سلګونو خلک ورته اړتیا لري او په سمه توګه علاج نه کیږي. په دې اړه له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری ریپورت را لېږلی دی.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د دوی په مرکزی روغتون یا ایجنسی هډ کوارټر هسپتال کې د ایکس رې او الټرا ساوند ماشینونه د تیرې اوږدې مودې راهیسې خراب پراته دي، چې له امله دلته په سلګونه خلک د خپل علاج په وخت د اسانتیاو نه بې برخې دي. د خیبر ایجنسی یو تن اجاز خان چې خپل ناروغان دې روغتون ته راوستلي دي وایي چې ایکس رې په یو شخصي ځای کې وویستا او دلته د سرکاري ایکس رې ماشین خراب دی.
دا کور والا لور مرا وستلې وا او ایکسریل راغلی و دلته ماشین خراب دی، بار وته وخت تکلیف او غپ تیر شو. حکومت له کار دي چې غټ ماشین راوړي او غټ دته پروګرام مونږ ته سیټ کا. ما بار وکړ ایکسرا بس پرایویټ پرایویټ دته سي تنظیم نه ونه. مونږ دا وړو چې دلته راشو دا چې لک سہولت راته اوس نیم کیلومتر بار لاړو او راغلو بار وکړ خت تکلیف ورته. دلته بوختنه وکړه دلته تنظیم نشته ایکسرا خړه راز او خړه کی چې مونږ ښکاری او بار پرایویټ وکړه.
او یو بلتن عبدالودود وای چې دلته د الټرا ساوند ماشین هم خراب دی او حکومت لپکار دی چې دا جوړ کا او یا د ورته نوې ماشين رولېږي.
دا وته نه هم یا څه وځ خراب ته وېڅ غام یې نشته او نه څه غام
موږ داسې غواړو چې مشین ایلا جوړ کړي ایلا نه وای راغواړو که نه وای او موږ ته ډېر تکلیف دی. په دا کې
د خیبر جنسۍ په مرکزي روغتون کې د ایکسرې او الټراساؤنډ ماشینونو دغه ستونزه مو چې کله د یاد روغتون ایم ایس ډاکټر جانمیر ته وړاندې کړه نو دوی وویل
د الټراساؤنډ چې دی موږ سره دوه الټراساؤنډ دی اسپتال کې نو مکه څو ځله جوړ شوی دی څو ځله بیا خراب شوی دی. اوس دا موږ پېښور ته لېږلی وو پایو باندې تقریبا 40,000 خرچا را دی دواړه خراب دی او بل باندې 60,000 را دی نو موږ دا ریکټ ته لیټر لیکلی دی چې داسې موږ ته که بل نوی وي یا که دا غرته ریپیر کوای شي نو ایکسرا په دې وجه نه ځنه ایکسرې په باندې کېږي که بچانو والا دا نوره پکېږي او ځنه ایکسرې داسې دي چې هغه نه پکېږي نو ایکسرې کې فالټ دی. موږ ایکسرې بارے کې ډایریکټر ته هغه کړی دی رپورٹ نو موږ انفارمیشن ورکړی ډایریکټر ته.
د خیبر جنسۍ خلک وایي چې حکومت له پکار دی چې دې روغتون ته پام وکړي او د ځایي خلکو ستونزې پکې هوارې کړي. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
ستاسو ستونزې د چارواکو ځوابونه
ستونزې
او سرکار پروګرام کې